د سهار لس بجې شپې احمد شبریم هرکلی دی کوم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه سوځېدلي دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه.
د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکي. په فراه کې د هیرویینو د پروسس او تولید 15 فابریکې لمنځه وړل شوې. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عرب امارات کې لوبه وکړي، او د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کېږي روسانو د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. د خبرونو تفصیل. په فراه کې د هیرویینو د پروسس او تولید 15 فابریکې او 1000 کیلوګرامه مخدره مواد چې ارزښت یې 6 میلیونه ډالر تر رسیدل منځه وړل شو. د فراه والی وایي دغه فابریکې په بکوا ولسوالۍ کې وي چې د جمعې سهار وختي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې منځه وړل شوې. محمد آصف ننګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو پر اړوند 15 د هیروینو د تولید او پروسس فابریکې لمنځه لاړې، ماشینونه پکې 15 لمنځه لاړو. د 2000 کیلوګرام په اندازه باندې نشئی توکي او مواد لکه امونیم کلوراید او هیروین پروسس شوی 400 نور اړوند مواد دا هم حریق شوی دي لمنځه تللی دي.
د فراه والی وای چې دغه فابریکو نشئی موادو د لمنځړلو عملیاتو کې چې 8 ساعته دوام وکړ، سلور وسلوال طالبان وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بکوا ولسوالۍ کې دوه میاشتې مخکې هم د هیرویینو د تولید 15 فابریکې له نشئی موادو سره یو ځای لمنځړل شوی وي. د اورزګان چارواکي وایي ډېر ژر به د مرکز ترین کوټ په پاتې سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پوځي عملیات وشي. د مرکز ترین کوټ په شمال لویدیځه برخه دوه ورځنی عملیات پرون جمعه پای ته ورسیدل. په دغه عملیاتو کې چې د افغانستان ځمکنیو او هوایي ځواکونو برخه پکې درلوده، د دولت د 21 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو او 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی. د ولی ویان دوست محمد نایاب تیر شپه ازادي راډیو ته د رو پوزي عملیاتو د ترسره کیدو خبره وکړه.
دمغړی په سیمه کې وضعیت عادي حالت تر ګرځېدلې ده. یو موږ امیدوار یو چې پراتونکو چورزو کې به د مرکز سرین کوټ نورې هغه سیمې چې تر دا دمه پورې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي هغه هم تصفیه شي او سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي.
د اورزګان چارواکي وایي په دغه سیمو کې چې په ورستیو پوزي عملیاتو کې تصفیه شوی تازه پوستي جوړې شوې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اهل هنود لپاره ځنګړي خوانځي جوړ شو. د والی ویان اتاولا خوګیانی وویل چې ډېر ژر به د خوانځي ته احاطه جوړولو او نور تدریسي امکانات برابر شي.
د نګرهار پهن ادارې دنده ورکول شوې ترڅو هر مهال د خوانځي په تدریسي او نورو توکو باندې سمبال وسیږي چې عمل د خوانځي فعال دی. د احاتي او د ودارې جوړولو چارې به هم په نګدي راتلونکي شروع شي، او همدارز د دوی د امنیت لپاره هم ځانګړي پلانونه طرح شوي دي.
په افغانستان کې هندوان او سکان شکایت لري چې له نورو سره په ګډو خوانځیو کې ماشومان زورول کیږي او بدرد ورته ویل کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربي اماراتو کې لوبه وکړي. د صحرا پونم تورنمنت کې به دا د افغانستان لومړی لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ایرلند ډېر تکړه لوبډله ده، نو واکه چې د افغانستان لپاره به یو څه سختوي، خو افغان ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځنی سیریز لوبو کې ماتې ورکړه او بالاخره سیریز ورسره مساوي کړ.
د صحرا جام لوبې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، ایرلند، نمیبیا او کوربه هیواد متحده عرب امارات، او په بی ګروپ کې هالند، سکاټلند، عمان او هالند سره یو ځای شوې دي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کېږي روسانو د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. د دې کمیټې د رئیس ریچارډ بر او د ډیموکرات ګوند د غړي مارک والنر له قوله په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دې تورونو ژورې اندېښنې پیدا کړې دي. په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د هم ویل شوې دي چې د امریکا د دواړو ګوندونو استازي به هغه استخباراتي سندونه وڅېړي چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ریچارډ بر او وارنر ویلي دي چې دوی به د تحقیقاتو د یوې برخې په توګه د اوسني ولسمشر باراک اوباما د ادارې له غړیو او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې ډېر کار به په پټه ترسره شي، خو چیر د اړتیاو په عمومي غونډه کې به هم خبره یاده کړي. د امریکا پوځي چارواکي وایي په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې یو مهم غړی د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کاک پرون ویل د القاعده مشر عبدالغنی اراسس د یمن په لرې پرتې سیمې البیزا کې د امریکا د هوایي برید پر مهال د جنوري په 8 وژل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې پر سودان لګول شوی بندیزونه راکمیږي. سپینه ماڼۍ وایي پر سودان به ځینې وضع شوي محدودیتونه پر خپل حال پاتې وي. اوباما د جمعې په ورځ ویل د حرکت په تیرو شپږو میاشتو کې د سودان د حکومت پرمختګ منعکسوي. د د په وینا په دې پرمختګ کې د دغه هیواد لخوا د تهاجمي پوځي اقداماتو کمیدل او د تروریزم په وړاندې له امریکا سره همکاري هم شامل ده. د امریکا حکومت وایي د تروریزم د ملاتړ له کبله به پر سودان پراخ اقتصادي او مالی بندیزونه پر خپل حال پاتې وي. د بشري حقونو د سار ادارې له سودانه د ځینو بندیزونو لرې کېدل یو نه توضیح کېدونکی عمل بللی او ویلي دي چې د سودان حکومت لا هم جنګي جنایتونه کوي. او د ترکیه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې د چین دوه تنه چې په خټه ایغوران دي پرون ونیول شول. پر دې کسانو تور پوری شوی دی چې د نوي کال په شپه په استانبول کې د نایټ کلب په برید کې لاس درلود. د اناتولي خبري اژانس په وینا دغه دوه تنه د یوې تروریستي وسلوالې ډلې غړي دي چې د وژنو په 9 پیښو کې مرستې کړې دي. ایغوران ترکی ژبي مسلمانان دي چې د چین په لویدیځ کې ژوند کوي، خو د دوی لوی ټولنې په ټولی منځنۍ آسیا او ترکیه کې هم شته. په استانبول کې پر نایټ کلب د نوي میلادي کال په شپه د شوي برید پړه داعش په غړه اخیستې او ویلې دي چې دا برید یې په سوریه کې د ترکیې د لاسوهنې د غچ اخیستلو لپاره ترسره کړ. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کوټ پولیس والی کې پولیسکونو کورونه سوسیدلی د ننګرهار د والی ویان دوی
په دې کورونو کې نه هم څوک سیدل او نه هم پکې د کورتو کې و ځکه نه هم ځانی زیان لري او په لوړه کچه مالی زیان هم نه لري.
چارواکي وایي چې دا کورونه دایښ سوسولي. د کندهار د سیشن بي د ورځې د 14 غبرګي سړنی روان دي.
د مرکز نه او د عربي متحده عبارت د برسي چې منراله برسي تر دا وسول پایته نه رسیدلې و هم جریان لري.
په دې خبرونه کې د پکتیکا له والی سره شخیدلې یو
کله من یو چې راتلونکي کال کې به موږ د په هنګ برخه کې راځو چې ونه لرو چې تیرو کارونو کې ورسره مخامخ.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ستوني پر ناروغي متخصص ډاکټر شخیدلې او وایي ک درد ډیر نه وي باید څه وکړو.
استراحت د بستر او کومیات زیات وخت لیکه خوړه وخوري نو کفایت وکړه. په بعض حالات کې کېدای شي ما د مالګ غرغړه هم ورسره ملګری کوم.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش سختریسي ډلې وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د ملکیانو تر شپېتو زیات کورونه سوسولې دي. د کوټ ولسوالۍ یو قومي مشر وویل د داعش وسلوالو د هغو کسانو کورونه سوسولي چې د دې ډلې له بیعت څخه یې انکار کړی. د ننګرهار چارواکو په وروستیو کې اعلان کړی و چې په ګڼو ختیځو ولسوالیو کې د داعش ډلې جنګي ځواک ختم کړی دی. سالی محمد سالی راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره په کوټ ولسوالۍ کې د سوځول سوي کورونو شمیر 15 پیته شي. د والی ویان اتاوله خوږیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی.
د کوټ ولسوالۍ بابا غونډې او برسی په غرنیزو سیمو کې شاوخوا 15 پیته کورونو ته د ایش وسلوالو د مرغومي په 24مه ورونه چولې دي. په دې کورونو کې نه هم څوک اوسېدل او نه هم پکې د کور توکي و، ځکه نه هم ځاني زیان لري او په لوړه کچه مالي زیان هم نه لري. ننګرهار والی د ایش وسلوالو له لوري یاده کړنه یو وحشت بللی دی، ډاډ ورکړی دی چې په دغه ډول وحشتي حرکتونو سره به د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په منځ کې هیڅکله هم د ایش وسلوال ویره خپره نه کړي.
په کوټ ولسوالۍ کې میشت قومي مشران وایي د ایش ډلې د هغو کسانو کورونو ته اور اچولی چې له دې ډلې سره یې بیعت نه دی کړی. قومي مشر حاجي امیرجان کوټوال د کورونو د سوځېدو دوه علتونه په ګوته کړل.
دوی یو څو ورځې مخکې پیغام خور کو هغه خلک چې د دې سیمې نه وتلي راځي چې مونږ سره د بیعت وکړي او خپلو کورونو ته دې راشي. د دوی دا پیغام و. او بله خبره یې دا وه چې که څوک مونږ سره بیعت ونه کړي، مونږ سره رانه شي، مونږ سره همکاري نه کوي، مونږ سره ټوپک نه اخلي، هغه زموږ دشمنان دي. دومره وجه دا وه چې تقریبا دوه ورځې درې ورځې مخکې زمونږ حکومت اعلان وکړو چې مونږ به عملیات وکړو. نو د عملیات څوک چې اعلان وکړي نتیجه یې هغسې حالات کې راشي چې مثال عملیاتو نه مخکې اعلان کول دا جرم و، دا ګناه وه. زموږ خلکو په دې رابطې غونډې وکړي چې مونږ حکومت سره څنګه همکاري وکړو، څنګه ملاتړ وکړو.
د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش د فعالو غړو اکثریت بهرنیان دي. د هغه په خبره کورونو ته تر اور اچولو وروسته وسلوال له سیمې تښتېدلي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دوی 15 غړي ووژني. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وه په ننګرهار کې د داعش جنګیالیو 80% پاکستانیان دي، او کله چې د افغان قواو لخوا پرې فشار راسي د ډیورند له فرضي کرښې هاخوا ته اوړي. پاکستان په افغانستان کې د داعش له جنګیالیو د خپل ملاتړ په باب تبصره نه ده کړې.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش سخت دریځې ډلې وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې په لسګونو کورونو ته اور اچولی دی. د ننګرهار ولایتي اداره د دغو سوځېدلو کورونو شمیر 15 شي او وایي د پیښې په وخت کې کورونه تش وو. د کوټ ولسوال وایي داعش وسلوال کورونو ته تر اور اچولو وروسته له سیمې تښتېدلی دي. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند د دغو سوځېدلو کورونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش وسلوال هغه سیمه چې زمونږ د خط نه بار پرته ده، د برو سیمې په ساحه کې یو تعداد کورونو ته اور اچولی وو چې هغه کورونه خالي وو. البته څوک پکې اوسېدل نه، د خطونو ترمنځ سیمه ده چې سهار وختي اور اچولی وو چې بیا امنیتي کسان زمونږ ورپسې ورغله او د دغې کسانو د مقاومت په نتیجه کې د داعش وسلوال 4-5 کسه وژل شوي دي. د سیمې څخه وتښتېده، خو متاسفانه چې منطقه د اطرافي کوم اطفایه وجود نه درلوده، کورونه وسوځېده.
دا کورونه د چا وه؟ د عامو خلکو وه که د هغو کسانو چې د داعش پر ضد جنګېږي؟
بېخي د عامو خلکو د داعش پر ضد چې جنګېږي وسلوال کسان، د هغوی پکې هېڅ دې کې کور نه وو. دا د عوامو خلکو کورونه وو چې د داعش وسلوالې ډلې د ویرې دغه خپل کورونه پرېښلي وو، خالي پراته وو. داعش دغسې یو نازوان مردانه عمل وکړ.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دوی دغه کورونو ته ور اچولی دی؟
نو داعش ډله د افغانانو پر ضد باندې غواړي ټول افغانانو ته مشکل ایجاد کړي. د دې په خاطر باندې چې دغه خلک د دې ځای نه کډه شوي دي، طبعا دوی به یا د دولت په ساحه کې اوسېږي یا به بچیان د دولت سره همکار وي. د دې په خاطر دې کورونو ته اور اچولی.
تاسو په آینده کې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي دي په دې ولسوالۍ کې؟
کلک او کوټلي امنیتي تدابیر مو نیولي. انشاءالله د خپل وس او توان مطابق به د خپل خلکو خاورې نه دفاع کوو انشاءالله.
دغه مخکې هم دغه پیښه ته وي د کورونو سوځېدو کې په دې ولسوالۍ کې اوله داسې پیښه ده.
تېر کال هم دغه یو څو پیښې شوې وې چې هغه منطقه موږ د لاس لاندې راوړي، کنټرول لاندې هم ده. اوس پورې الحمدلله پاغه منطقي کې بیا کوم داسې عمل نه دی تکرار شوی.
دغه وسلوال څوک دي؟ افغانان دي که تاسو فکر کوئ چې د نورو ځایو څخه راغلي خلک؟
نه، دا پنجابیان دي او په څنګ کې ورسره چیچنیان او هزارګان هم شامل دي.
تاسو څنګه ثابت کړه چې دوی چیچنیان یا دغه د نورو هیوادو خلک دي؟
په تېر یو کال کې د دوی نه موږ د 500 نه زیات خلک وژلي وو چې د هغوی هویت معلوم شو، څوک چیچنیانو او څوک ورسره زیاتره پنجابیانو.
د کوټ ولسوال سید رحمان مومن سره مو د سالی محمد سالی مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سیشنبه د ورځې د برید د تحقیقاتو څیړنه روانه ده او ډیر ژر به نتیجې له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریک شي. په همدې حال کې د چهارشنبه په ورځ د هندوستان ستریاعظم افغان ولسمشر ته یو لیک واستاوه چې پکې له افغانستان سره د خپل هیواد د ملاتړ ژمنې تازه کړي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کندهار د سې شنبه د ورځې د بمی حملو د تحقیقاتو د بررسي نتایج به ډیر ژر له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریک سي. دا خبره د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. ښاغلی خپلواک وویل
د پیښنه په سبا د مرکزونه او د هغه ترڅنګ د عربي متحده عبارات د بررسي ټیمونه رااله. بررسي تر دا اوسه پای ته نه ده رسیدلې، اوس هم جریان لري. دا وروسته د بررسي څخه وروسته دوی خپل راپور یا هغه نتایج او د لې په محلي کچه زموږ د امنیتي مسؤلینو سره او په مرکزي کچه هم د وزارت به وړاندې کوي او د عربي متحده اماراتو د خپل حکومت سره به موضوع شریکي. دا تحقیقات د بررسي ده نه معلومیږي چې نن به پای ته ورسیږي که سبا به هم دوام وکړي.
د کندهار د ولایت ویاند سمیم خپلواک له ازادي راډیو سره د خبر پر مهال دا هم وویل چې د دغه ولایت د والي همایون عزیزي روغتیایي وضعیت اوس ته ډاډ وړ دی. ښاغلی عزیزي د سې شنبه په ورځ د کندهار د ولایت په مېلمستون کې د بمی چاودنو پر مهال ټپي سوی وو. ښاغلی خپلواک وویل چې د ښاغلی عزیزي لومړنۍ درملنه په کندهار ولایت کې وسوه او د درملنې لپاره اوس هندوستان ته تللی دی.
هغه انتقال سوی دی نن د هند هیواد ته یو مرکزي مجهز روغتون ته چې هلته تر درملنې لاندې دی. د ډاکټرانو سره چې موږ په تماس کې یو د هغوی د نقل قول پر اساس باندې چې روغتیایي وضعیت یې د بهبودۍ په حال کې دی، د تشویش خبره نشته، د خطر نه بهر دی، سوختګي ده چې وروسته به جراحي به هم کیږي. نن سهار هم د خپل فامیل سره هم ټلیفوني خبرې کړې.
په همدې حال کې د چهارشنبه په ورځ د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو لیک لیږلی او په دغه لیک کې ښاغلی مودي لیکلی: کله چې مې په کابل او کندهار کې د حملو په اړه واورېدل، زه ډیر غمجن شوم. هندوستان پر افغانستان دغه حملې غندي. دا حملې د منلو وړ نه دي او د افغانستان د خلکو د هغه پرمختګ پر ضد دي چې دوی پر ټولو زحمتونو سربېره کړی دی. ښاغلی مودي دا هم ویلي چې پر افغانستان حملې باید د ټولې نړۍ لخوا وغندل سي او د دې حملو کوونکي او ملاتړ یې باید محاکمه سي. مودي په دغه لیک کې د حملو د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی او د زیاته کړی چې هندوستان له افغانانو او د متحده عرب اماراتو د خلکو ملاتړ کوي او هیواد به یې د تروریزم د مخنیوي په مبارزه کې له افغانستان سره یو ځای ولاړ وي. په کندهار او کابل کې حملې د افغانستان د ځینو ګاونډیو په شمول د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا وغندل سوې. د سې شنبه په ورځ د کندهار د ولایت پر مېلمستون به می حمله وسوه چې پکښې د ملي شورا د دوو غړیو او عربي اماراتو د ډیپلوماټانو په ګډون یو لستانه وژل سول او د کندهار د والي او متحده عرب اماراتو د سفیر په ګډون دوو لستانه ټپیان سول.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په کندهار کې د ورستی برید پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورځپاڼي په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي: یو امنیتی سرچینې کابل نیوز سویلی په کندهار کې د سرسره شوی برید تر مولوی ولی الله او په لیکون کې مولوی احمد کندهار دی چې چمن خار ته نږدې په رحمان کول سیمه کې مدرسې لري او د کابل کندهار او هلمند درې واړه بریدونه په همدې مدرسو کې د دوی درېو ګروپونو پلان کړی ول. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي: د کابل برید د حقانی شبکې بدري ګروپ، د لخکرګاه برید عرب ګروپ او د کندهار برید د طالبانو چریکي ګروپ کړی دی. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم ویل شوی چې په کندهار کې د برید هدف د کندهار ولایت د نظامی شورا له منځه وړل ول. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي: د کندهار د پیښې تر شا د پاکستان د آیس آی لاسونه دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي: هندوستان په افغانستان کې بشري او بنسټیزو پروژو ته پراختیا ورکړي. دا چې پاکستان دا نشي زغملی او پرې د عربي شیخانو هغه مرستې بندې شوي چې دوی به پرې ترهګر روزل، نو ځکه د پاکستان څارګري ادارې آی اس آی د خپلو پټو اجنټانو پر مټ تر سره کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي حکومت باید په وړاندې چوپ پاتې نشي او له هرې لارې چې وي مخنیوی یې وکړي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا د کندهار په برید کې د عرب ډیپلوماتانو د وژنې په تړاو په یو مطلب کې لیکلي، د عرب ډیپلوماتانو په قتل به څوک ونیول شي. په مطلب کې وړاندې په دې اړه راغلي، عربان جرأت کوي چې جنوب ته ولاړ شي. ایران د دوی پر وړاندې د پټو اقداماتو تاکتیک ته لاس اچوي. پاکستان بیا له یو بل دلیله د دې برید مسؤول ګڼل کېدای شي. که څه هم پاکستان د عربو دښمنۍ ته کله هم زړه نشي ښه کولی، اما له کله چې د عربي یونین روابط له افغانستان سره مستقیم شوي او پاکستان له منځه وتلی، دا وضعیت پاکستان ته د زغم وړ نه دی او ځان تجرید احساسوي. د مطلب لیکوال لیکلي، عربان د کندهار په پیښه کې د خپلو وژل شویو ډیپلوماتانو لپاره په خپله تحقیقات کوي. شاید دا تحقیقات د تصور خلاف نتایج ولري او شاید دا د عربو، ایران او پاکستان ترمنځ یو نوی تقابل وي، خو په دې تمه چې دا جګړه بیا د بړوکۍ په ډول په افغانستان راونه څرخي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا والی وای د پوهنې وزارت ورسره په دې ولایت کې د تعلیمي ستونزو د حل ژمنه کړې. د محمد الیاس وحدت په وینا په پکتیکا کې به د نجونو د تعلیم پراختیا ته هم ځانګړې پاملرنه وشي. په عین حال کې هند لیوالتیا ښولې چې د پکتیکا ځوانانو ته په راتلونکي کې کافي تحصیلي بورسونه ورکوي، خو په دې برخه کې ځینې شرطونه هم ایښي دي. سالم محمد صالح د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت نه پوښتنه کړې چې له پوهنې وزارت سره کومې تعلیمي ستونزې شریکې کړې. شغلی وحدت ویل،
ټولې هغه نیمګړتیاوې چې تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې مو راټولې کړې وې، هغه مو دوی مخې ته کېښودې او له دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې موږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو. نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته موږ متوجه یو او دوی موږ ژمنه دا ده چې دغه به یوه پوره کوو، که د ودانیو په برخه کې دي، که د ښوونکو په برخه کې دي، که د لیلیو په برخه کې دي. هیله من یو چې راتلونکي کال کې به موږ د پوهنې په برخه کې هغه ستونزې ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ.
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کېږي چې په دې برخه کې ستونزې او چیلنجونه زیات سته. په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه؟ مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به دې برخې ته لومړیتوب ورکوي. که دوی ودانۍ جوړوي د نجونو بېسرپناه ښوونځیو دپاره به یې جوړې کړي، د خزینه ښوونکو د جلب جذب په برخه کې به کومک راسره وکړي. او په ځانګړي ډول مونږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې مونږ د پکتیکا ولایت مرکز خارانه کې د نجونو د ښوونځي دپاره مرکزي لیسه، ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لرو. او دا مو د دې ترڅنګ د نورو ادارو نه هم غوښتي دي، خو دوی ته مو هم ځانګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو وغوښتل چې د مونږ ولایت مرکز باید د نجونو د زده کړو دپاره یو مجهز کمپلیکس ولري. دوی هم وویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځانګړي پاملرنه وکړي.
تاسو ویل چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې، دغه ستونزې د چا له اړخه وې؟ د ولایتي ادارې له اړخه، د خلکو له اړخه او که د نورو نهادونو لخوا؟
څلور اړخونه وو. یو اړخ یې خپل د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لارې کولو دپاره حل لارې نه وې لټول شوي. نړیوالې ټولنه هم په دې برخه کې هغسې دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده ښودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې ښودل کېږي. په ولسونو کې هم ډېر کار نه و شوی او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکولی شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي. نو په دې څلورو اړخونو باندې اوس کار روان دی، هم د ولس سره، هم د ولایتي ادارې لخوا، هم د ډونر سره، هم د مربوطه وزارتونو سره، ان تر ریاست جمهوري پورې. نو موږ هیله من یو چې هم هوډ شته، هم پلان شته چې موږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو.
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپله ولس دی. د ولس د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي؟
ولس ډېر ویښ شوی دی، ډېر بلل شوی دی، نیک مرغه ډېره مثبت روحیه خوره شوی ده، مثبت فکر خور شوی دی. په دې شپږو میاشتو کې تر 500 زیاتې غونډې دې برخه کې د ستونزو سره په ولسوالیو کې په مرکز کې دا ترسره شوې دي او موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې ولس دې ته آماده دی چې که چېرته دوی ته زمینه برابرېږي خپلې مکتبونو ته لیږي. او لنیکه مرغه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ داسې ولیدل چې دوی په خپل چندو باندې په خپل بس پنه باندې دوی دینجونو دی پاره خوندې جوړ کړی دي چې خابلګې دي یحیی خیر ورسولي و چې هغه سیوا ودنی جوړ کړن جوړ دی پاره چې ملیونونه افغانۍ په غیر باندې لګول شوی خو دوی په خپل په دې کار وکړو او په خپل پیسې را غونډې کړې او مونږ هم دې ته خوشاله یو چې د ولس فکر بدل شوی او مونږ دې ته ژمن یو چې مونږ به دې مثبت فکر د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو.
بله، په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي. که په دې اړه څه نور معلومات راکړي؟
په تیر کې د هند په هغو بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکړي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه. لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو، په ځانګړي ډول د انګلیش په برخه کې. کله چې مونږ د هند د سفارت سره خبرې وکړې او د ستونزو مورته وړاندې کړه او مونږ د استثناء غوښتنه وکړه، مونږ ورته وویل چې مونږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نشي کولای، نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي. نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي، د دې لپاره ځانګړي کورسونه جوړ کړي. ترڅنګ دوی ویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ او 50% موږ دوی ته مراعات ورکوو. او دوی ویل چې پراتلونکو کې کال کې به کله چې دوی برسونه ورکړي چې میاشتې وروسته نو د پکتیکا ځوانان به ځنګړی ځای ولري. په دې شرط چې یو څه دوی خپل په انګلیش کې کوشش کړي نو 50% دوی مراعات کوسر ملګری شي، نو موږ هیله مان یو چې زموږ د ځوانانو هغه ناهیلي چې دوی ته برسونه کې برخه نه ورکول کېږي په راتلونکي کال کې به تر ډېره حده پورې نه پشي انشاءالله. او موږ به د دې ستونزې د رفع لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو کې د انګلیش ځانګړي کورسونه جوړ کړو او دا به په جدي ډول تعقیب کړو. خپل ځوانان به دې ته آماده کړو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره دوی د ازموینو نه راووځي.
الیاس وحدت هیله من دی چې په نوي کال کې به د پکتیکا ډېرې تعلیمي ستونزې هوارې شي. بل لور ته د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په ټول هیواد کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته مکتوب استولی او غوښتنه یې کړې چې وروسته له دې باید بهرني ښوونکي لکه پاکستانیان او ایرانیان استخدام نه کړي. د دې موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د وروستۍ پریکړې له مخې وروسته له دې خصوصي پوهنتونونه اجازه نه لري چې پاکستانی او ایرانی ښوونکي استخدام کړي. دا ممنوعیت د افغانستان پر ټولو خصوصي پوهنتونو پلي کېږي. د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو رئیس امیر محمد کمال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه ما پخپله ولیکله چې لمخې باید د لوړو زده کړو وزارت د نړیوالو پوهنتونو له ښوونکو سره ستونزه نه لري، خو د هغو ښوونکو مخه به ونیول سي چې له ایران او پاکستان راغلي او پخپلو هیوادونو کې نه سویه لري او نه کار لري. شاغلی کماوال د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته د اقدام هدف ته هغو پاکستانی او ایرانی کسانو د مقرریو مخه نیول بولی چې پرته له لوړو زده کړو کولو په افغانستان کې په خصوصي پوهنتونو کې استادان دي. اوس مهال د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره 18 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې ثبت دي. د افغان پامیر د لوړو زده کړو موسسې علمي مرستیال نجیب الله شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت ته د اقدام په اړه ناخوښي څرګنده کړه. د کمپیوټر ساينس، بزنس اډمنستریشن او یو شمیر نور رشتې چې نن سبا په نړۍ کې رایج دي مخکې د افغانستان په دولتي تحصیلي ادارو کې نه وي، او موږ نن ارسوي یو چې د دغو رشتو د تدریس لپاره بهرني ښوونکي په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو راوغواړو. د ښاغلي شیرزاد په وینا هر ښوونکی چې په خصوصي پوهنتونو کې د تدریس لپاره استخدام شوی معتبر تحصیلي اسناد یې درلودل او د دغو پوهنتونو مسؤلینو له بشپړه اطمینان وروسته او تر پړاوونو تیرېدو وروسته یې تدریس پیل کړی دی. په همدې حال کې په کابل پوهنتون کې د ظرفیت د انتقال پخوانی مسؤل نعیم افضلی وایي په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه هم د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او له همدې کبله بهرنیو کادرونو ته اړتیا ده. دی د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام مناسب نه بولي. د افغانستان اکادمیک ظرفیت ته په کتو سره دا اقدام پر ځای نه دی، ځکه افغانستان د قطر له کمی سره مخامخ دی او موږ د پاکستان او ایران کادرونو ته اړتیا لرو، ځکه په افغانستان کې تر اوسه په ډیری رشتو کې د ماسترۍ زمینه نه ده برابره. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام تر ډیره سیاسي جنبه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونو مسؤلین وایي پاکستانی او ایرانی استادان په لږ مزد په پوهنتونو کې تدریس کوي او دوی د لویدیځ هیوادونو استادانو ته د لوړو معاشونو ورکولو توان نه لري.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو څور رسیدلې سمې سونه. شمس الرحمن له کندهار لیکي د افغانستان د کرکټ لوبي تلویزیونونه ښکاروي او کنه. رحمت الله له غزنی د کرکټ د لوبي پاړه پښتنه کوي او ګڼو اوریدونکو پښتنه کړې ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان په وخت په ونیمې بجې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په عربي متحده اماراتو کې مسابقه وکړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي په لوګر کې سخت واوره ووري، ماشومان لوبي ورته کوي. میرام شاله ګیلان لیکي په فراه کې د مخدر موادو په لمن زوړلو ډېر خوشاله شوم. عبدالقادر تکین لیکي افغان حکومت باید د خلکو د عامه شتمنیو غم وکړي. اقرا عثماني له زابل لیکي ازادي راډیو د اس ام اسونو ته وخت ورزیات کړي او دا اوس هم وخت پاتې نشو. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجی صافی څخه اور.
په فرا کې د هیرویینو د پروسس او تولید 15 فابریکې او 1000 کیلوګرامه مخدره مواد چې ارزښت یې شپږ میلیونو ډالرو ته رسیږي لمنځه وړل شوی. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربي اماراتو کې لوبه وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کیږي روسانو د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې پر سودان لګول شوی بندیزونه کمیږي. د امریکا پوځي چارواکي وایي په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې یو مهم غړی د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی. د ترکیه دولتي خبری اژانس خبر ورکوي چې د چین دوه تنه چې په خټه یې غوراندي پرون ونیول شول. په دې کسانو تور پورې شوی چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې د نایټ کلب په برید کې لاس درلود. او د هسپانیا چارواکي وایي دوه کسان له اسلامي دولت سختدریزي ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک نیولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. وړاندې په دې خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ستوني د ناروغۍ په اړه معلومات درکوي چې که چیرته دا ناروغي کمه وي باید څه وکړو او که چیرته زیاته شي باید څه وکړو. په دې پروګرام کې به یې په تفصیل واورئ. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د عراق ځواکونه چې په موصل کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د نینوا د ولایت ودانۍ ته نږدې شوي دي. د نینوا ولایت مرکز موصل ښار دی. یو امریکایي جنرال ویلي په موصل کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د رویټرز اټلانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
په نینوا ولایت کې د عراقي ځواکونو د پرمختګ خبر په واشنگتن کې د نړیوالو امنیتي چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیالې الیسا سلاتکین پرون په یوه کانفرنس کې ورکړ.
We got the quick report that the Iraqi security
موږ راپور ترلاسه کړ چې د عراق امنیتي ځواکونو د نینوا ولایت د ودانۍ او د ولایتي شورا د ودانۍ پر لورې پرمختګ کړی او هلته د عراق بیرغ ځوړند کړی دی. دا دواړه یوه سمبولیکه بریا او په عملیاتو کې د پام وړ کامیابی ده. دا په داسې حال کې ده چې د عراق پوځ وایي د دغه هیواد ځانګړو ځواکونو د موصل په شمال ختیځ کې د جمعې پر ورځ د پانتون پر یوه کمپلیکس چاپه واچوله او داعش یې شاوخوا سیمو ته شاتګ ته مجبوره کړ. په دې توګه یې پر دجله سیند دوو نورو جوړ سویو پلونو ته ځان نږدې کړ. د رویټرز اجانس په حواله عراقي ځواکونو د موصل په ختیځ کې زیاتې سیمې د هغو عملیاتو په لړ کې نیولې چې امریکا یې ملاتړ کوي او دغه عملیات له تقریبا درو میاشتو راهیسې روان دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د موصل زیاتې برخې ونیولې. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له دغو عملیاتو سره د هوایي حملو په برخه کې همکاري کوي او عراقي ځواکونو ته روزنه او سلا مشوره ورکوي. د عراقي قواوو د جمعې ورځې پرمختګونه ستایلې دي. د امریکا د هوایي ځواک یو مسؤل ډګروال جان داریان په یوه اعلامیه کې وویل لا هم ځینې کارونه سته چې باید ترسره سي، خو په موصل کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې د عراقي پوځیانو، کورد جنګیالیو او شیعه ملیشو یو لک کسیز غښتلی ځواک برخه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو د سهار لو د ماشام تر او بجو پوری پا منزنی سپا دولش پشنوی پا افغانستان که خپریشی پا همدی سپو د ماشام لو د سهار تر او بجو پوری آشنا رادیو نیولای شی. د ازادی رادیو د دې سات د خبرونه خبری برخه همدل ته سر ترسی شي. البته یادونه کوم چې په یولو صبح جو تازه خبرونه لرو. اوس هم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام نجاسا په وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می اومنه. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په دغه پروگرام کې راسره په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستوني د برخې متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري راسره مېلمه دی او د ستوني درد په عواملو له موږ سره غږیږي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست وایم.
زم په خپل نوبت تاسو ته او د برنامه ټولو کارکوونکو ته او محترم اوریدونکو ته سلام تقدیموم. خدای دې وکړي چې په دې څو شوبې چې دلته ورسایو مفید تموم شو.
ډیره مننه. راځو د اړوندې موضوع په اړه یو راپور می چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته. د ستونی درد یو تنفسي ساري ناروغي ده چې ماشومان زیات پرې اخته او په سړه هوا کې ډیره تر سترګو کیږي. روغتیایي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستونی د درد ستر لاملونه یادوي. ډاکټر کبیر جویان وایي د ستونی درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې د اخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پېښې ډېرېږي. نوموړي وویل د ستونی درد تر ډېره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کېږي.
د ستونی درد عامل زیاتر په دې موسم کې ویروسي ده. ویروس یعنی یو قسم میکروب یا جرم ده چې زیاتر په دې موسم کې د ستونی درد او نور اعضاو تی مریضی ثابت کردی. او بر لغن ورستا باکتری مرزون هم ثابت کدش تی ستونی درد او نور تی سینه ناروغی یاد نمونیا او یاد نور ناروغی ثابت کردی.
نموری هم درنگ ویل د ستونی لدرد سرا دیرای وقت شدید تبا د زن درد ستریا او توخی ملوی. د ډاکټر جویان په وینا د ستونی د درد لپاره د مالګینو اوبو کارول په هغه صورت کې چې د مالګي کچا کمه وي ګټور دی، خو د ستونی پورته کول ناوړي پایلې درلودلی شي.
د مالګي محلول هم خدای چې خالد ګټ نه ده، خدای چې متاسف کله خو ډیر زیات تیز نی چې خپل صاحب تخریش کیږي، لکه دونه چې د سترګې اوخ کې غونډه لګ لغنه زیات په نغرغره او هم ده خدای. اول خو چې په اجتماع کې یو نفر یا روزدهش دوکام یا ستونی درد کیږي، باید هغه کوشش وکړي چې هغه نور سره مواجه نشي. مثلا نزدیک نینی او یو ماسک استعمال کی دای مخنیوی ده.
له دې سره بیا یو شمیر نور روغتیایي متخصصین وایي که چیرې د ستونی د درد درملنه ونه شي د پوزې او غوږ ناروغي، د مفصلونو درد، روماتیزم او ان چې د زړه ناروغي پیدا او وینه هم میکروبي کوي. به هم پروگرام ته خرغلی. دوستانو په خبرونه کې یادونه کوو چې نن په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستونی د برخې متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره میلمه دی او د ستونی درد په عواملو غږیږي. ډاکټر صاحب نوري، ولې په دې موسم کې ستاسو په نظر ډیری ماشومان او لویان د ستونی له درد نه ځورېږي؟ آیا ککړه هوا د ستونی د درد لامل ګرځي یا نور عوامل هم لري؟
په دې موسم کې معمولا ویروسي آفتونه لکه څنګه چې تاسو په راپور کې مو اوریدل زیاتره فعال وي. ویروسونه زیات په نسبي یخ هوا کې د رشد او د تکثر هغې زیات دی، نو په همدې خاطر په محیط کې زیات خواري وي او سبب د ستوني د درد او ریزش و زکام او حتی که تداوي نشي کیدای شي د نورو آفتو لکه د دماغو چرک یا سینوزایتس او یا هم د کار طرق تنفسي د التهاباتو لکه د ترخیا یا شزن د التهاب چې په نام د ترخیاتس او یا د هنجره التهاب په نام د لرنجایتس یا کار سینه بغل یا نمونیا منځتاوړلو سبب هم ګرځي. نو عمده عامل دا دی چې په دغو موسم کې ویروسي انتانو چې زیاتره فعال دي او زیاتره خواره وي، نو په دې خاطر ماشومان چون مقاومت نسبت غټانو ته ضعیفتره دی، په دې خاطر هغوی زیات تمایل دغو انتاناتو ته لري، نظر کاهلانو ته. په دو خاطر کاهلان په طول د عمر کې وخت ناوخت د ویروسي انتاناتو د نور انتاناتو سه د مخامخ شوي وي او وجود دفاعي سیستم انتیبادیګان مختلف جوړې کړي وي او هغه انتیبادیګان مجرد دیده چه انتان که ویروس وی که بکتریا یا نور انتانا چه مخ که ده ورسه مخامخ شویده، آقا انتیبادی تیار ورته جوره شویده او دقا پروسه ده التهابی و انتانی ده میان زوری. ولی پا ماشومانو که چون دقا سیستم ده دفاعی ده وزیاد نمره پر مختلل اینه ده نمره زیاد پر حساب سه غختل اینه ده، نو پتی خاطر ده زیاد پر ده مرز آخته کیگی.
بله ډاکټر صاحب، نوري هغه کسان چې د ستوني په درد اخته کیږي، ستاسو مشوره ورته څه ده؟ باید لومړی کورنی درمل وکړي کنه ورشي ډاکټر ته مراجعه وکړي او درمل واخلي؟
نظر حالت مریض ته فرق کوم. په یو تعداد حالاتو کې کېدای شي کورنی درمل کفایت وکړي، چې په هغو جمله کې مثلا زیات مایات وخستل کله تاسو برابر سره تبه ورسره وي او کسالات او خستګي ورسره وي کېدای شي استراحت بستر وکړو، مایا زیات وخلي خو خوړو وخوري نو کفایت وکړو. په بعض حالات کې کېدای شي د مالګ غرغړه هم ورسره ملګری کوم، ولی په هغه حالات کې چې مریض شدید تبه ولیدي، حتی په بعض حالات کې خصوصا ک په ویروسي انتانات باندې باکتریي انتانات سوپر امپوز یا ور برسره پیوار شي، نو په دې صورت کې کېدای شي مریض ډیر شدید تبه ولیدی، کسالت، خستگی، ځان درد، حتی مشابه د ملاریا غونده یو کلینیکی صفحه یا عراض علائم در مریض ولیدی. نو په داس حالاتو که بیا کورنی درمل کدهش کفایت ونه کو، نو بهتر اده چې یو ډاکټر ته یا صحی مرکز ته کلینیک وی شفاخانه وی هر چرته چته امکانات لري نظر خپل امکانات ته غوځای تلاش شي او د ډاکټر په مشوره سره هغه مناسب درمل ک انټی بیوټیک دی که دوا د زده درد او که غرغړه ده کو زمیموی دواگانی دی اغاو تاول کرشیست درسو مریضه اساسی تشخیص او پخطو گا در ملن هوشی.
ډیره مننه دوستان روختیا د ژوند شتمنې پروگرام او رای آصف لپکتیا نو پلی که کدی آصف خان بیربانی وکی
مننه تاو داکتر سی داکتر سی داکتر سی داکتر سی خوابندی او کلا دابل خوابندی او دیش خوابی خی دازره مور سرطنگ چی دی پازی پوائسته هیست نپس نسم کولی.
گران آصف جان او رو را دی پازی بندش زیاد تلتونه لیری او نظر په سین نظر په د چلکه مو بعضی پښتنه وکړي چې د مثلا د ضربه په بنیاد کې منستر غلی ونو کېدای شي، په دې صورت کې پزه یو دکې موتی مثلا یو پرده کاږي شي او که د ضربه خاص تاریخچه موجود نه وي، نو په دې صورت کې کېدای شي په ولادي ډول هم بعض وخت د پزه چې یو پرده ده دغه په دوه قسمتو ویشین او دغه پرده بعض وخت کې یا په ولادي ډول یا په ارسي ډول بعض خلک په ارسي ډول د مور و پلار نه په ارث د پوزې کاغوالی وړي او یا په وخت ولادت جریان د ولادت کې ضربه یا فشار په پوزه باندې واردېږي او پوزه پردې د کاغوالی سبب کیږي. نو په داسې حالاتو کې معمولا خو کچیر ډیر بندش زیات وي او په علت یې د پزې د پردې کاغوالی وي، نو په بعض حالاتو که کدهش په ماشومان کم د پرده د پرده د ترمیم یا سپتوپلاستی عملیات اجرا شي، ولی معمولا کوشش داسی که چې دغه عملیات که چیر ډیر اعراض و علایم ورنکا بندش د پوز من ترانه وړي، نو کوشش ده که چې پس د اولس کلنه گرد چیده په دنوی کتابو که پس د اولس کلنه هم د عملیات توصیه ورته کېدل شي چې وشیم. خب په عمومي ډول که چیر ډیر مشکلات ورته ایجاد کړي نوی، نو پس د اولس کلنه د پز پرده د کوم کوخ قسمت چه ده اغا کوخ قسمت لریکی او دوغ عملیات پنامه ده استعمار یا سب مکوز ریزکشن ویلکیگی او دای او اغا جزری او اساسی لیاردم او کچیر ماشوم او دغه تکلیف د پوز د پرده کاغوالی دی واجی او ډیر مشکلات ورته ایجاد کا نو بیا دغه پاز د پردی کاغوالی په دوک اولاد کې و باسل کی نه دی پاز پردی د کرکک او دوکای چې دی یا د نرم دوکای بلکې هغه باندې یو څه خاص عملیاتي پروسیجر شکونه دی هغه اجرا کی او هغه کاغوالی نسبی ارجا کی خو په دو حالت کې چانس دستشته دی چې چون شخص یا ماشوم غټیږي او د غټېدو سه خامه خود پوز دغه اندازم غټی نو کېدای شي بیرته هم دغه کاغوالی ورته پیدا شي او په دې خاطر هم زیات ترجیح ورکول کی چې دغه عملیات په د څوار لس یا بل خصوص د ول اس کالونه کم عمر کې اجرا شي نو رلاتونه د پازې د باندې شوم موجود دي مثلا په پوز کې یو درې یو ډوکی دي بعض وخت لورم موجود وي چې غوت توربیناتونه یا کانکو نازل سویل کې یا قرینات ورته ویل کې په عربی له اصطلاح کې او دغه هم په مختلف عوامل چې غوت جمله نه ریزش کده شي ډیر خلکو ته د ریزش ډیر دی عادي خبر ښکارا شي ولدا سن نه ده ریزش په خپل مور د مرزو ده او ډیر مرزونه نور هم منستر وړای شي په شمول د دوه توربیناتونو یا د کانکو نازل سې قرینات چې دي د غټوالي سبب کی کچیر په مزمن ډول یو شخص د ریزش نه هغه مشکل یو سینو په دوه خطر کوشش باید داسې وشي چې کچیر د توربیناتونه او یا د قرینات غټوي او ډاکټر تلار چې واغه غټوي نو دغه هم بیا درملنه یا د دوا په واسطه کچیر عامل ریزش وی او ریزش مزمن ریزش وی نو د مزمن ریزش تداوی باید وشي ترڅو هغه ځان خپل ورور کړي خو بعض حالات کې کیدای شي په تداوی یا په طبي تداوی یا په دوا باندې مشکل حل نشي بیا په داسې حالات کې کیدای شي د قرینات چې یا وسی شی یا که دیر مشکل سازوی که داشت یو قسمتی لرشی خو باید متوجه اوسی خوصاً دکتر صاحبان خوصاً دیگه مسلک دیگه گوشگولی دیگه بخش یا ستون پاز متخصین چه پا دیر اندازه باید در قرائنات لر نکلشی پا دیر خاطر که دیر اعظم قسمت دوغ توربیناتو لریشی نو بیا د پخپل د پوز د پرخوالی سبب کیگی یعنی دغه حفره یا د پوز یا د سوای د پوز دیر غټی چې دا هم په خپل سبب د بندش د پوز کې هغه میکانیزم دا سړي چې کله پوز د غسوروي ډیر غټ وي نو په دوه صورت کې د پوز نورمال فرازات چې دي د پیساب سمو تاسو په عام اصطلاح کې بخشش دی وی ګرنګ چې ورته وي نو دا خو فرازات پوز غدوات اغل ته د فرازات تولیدي نو دا فرازات البته په شکل د ارچق یا کروست تجمع کا او دغه تجمع دو وخت نو وخت سبب دی کی چې یو غټ کتله جوړه کا او د پوز د بندش سبب کوي
لغزنی نه بلوریتن کله رو میره بنی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو مبارک معلومات ورکړل څه په وې تلیفون کې ما ونه ورېدل څه نه یاد تقریبا کله چې زو کله چې دا پیدا شوی دا نو تر اوسه یې په پټه کې مشکل ده چې څنګه یې منځي نو دا موږ باید د تر مشه هغه باید د دې څنګه ورکو د ماکسیل هم سیستم خو نو ورته یې څه فرق نه کو کله چې څنګه دې کو دا وجه چې سم یې او کله چې نه خري نو بیا د ماغونم د غوغو د دې دی او دا خپله کله کله کوي
لکه څنګه چې مخکې د پازې د بندش په موارد کې وګړي د لاس جونز خو له تمام یو څه ځوابونه وې نو یو ویلات هم باغه وقت هم ذکر کلا خو کده شو رو روی چه ما سعی غنگ نوانی ولی یا برست با برنامه که شریک شو ویرسن بوزدیم په خیر راشی نو یو ویلات داده چه ما وی چه قسم ده ولادی شا کلم ده پوز پردی که گوالای یو شخص که دلشی پا ارس یوسی ده خپل مور و پلار و ده نیکون و غور نیکون و نه او یا پا وقت جریان ده ولادت که چیر ماشون بانده فشار وارد شی په پزه نو هغه هم د پوزې د پردې ته کاغوالی سبب کیږي نو کچیر دغه سه ماشوم ډاکټر ورته وی دی چې پزه پردې کاغه ده خو بهتره خبره ده چې په دغه وخت کې دای کوشش وکړه د پوزه غوړه وساتي د ریزش کم نه کوشش وکړه چې ماشوم ریزش کم نشي چون دی وی خونه پوزې پردې کاغه ده بندش نسبی میخانیکی موجود دی او د بل خونه ریزش ولا پر ریزش که هم پرسو په پا پازه په غشای مخاطی که میان سر سینو هغه یو ته دیو طرف کم بندش موجود دی دی بل طرف دغه پرسو نورم د بندش زیاتی می او د ماشوم مشکل ور زیاتی می نو که خبر داده چې دی کوشش وکړه چې پازه د ماشوم پازه چې د ارچق نه یا د خیغ نه هغه وخت نو وخت پاک کا هغه کده شي که د یو وخت پاکول پلتې چي دی پدې باندې دغه اچکونر پاک یا کډنور شونه وی دغه باز خزه دغه وروزی په مچناک باندې سيسته کیبي نو پوري باندې یا کدا سی ور پنساک په یو کا پوزه کې وی ګوري چې خيونه موجود دي د خيونه یا چخونه ده ایسته کو چون ما مخکې مو چې دی خونه خو بندش موجوده او د بل خونه کمترین نور اضافي شون یا پرسوب د رزشت و جنایا دغه چخونه نور ده باشن ده پاز بندش زیادی وی نو در چکونه بده ایسته که پوزه با وقت نواخت چیشه چی پکور که وی که دهشی در زیر غاری وی که دهشی واسلین وی یا نور معلومونه دسترگو ارشه چی پکور که موجود وی نو پده بانده نیوا کریمونه نور ارشه چی پکور که موجود و غرمون که مواد نو پده بانده ده وقت پاکول و پلتاو ده خلی او ده غرکون که مواد پدو وقت پاکون که پلتی بانده وی او ده پوز داخل ده ورطا غوری وی او یا که دهشی ویکس واخلی ویکس چون ماشوم در ورده او ده پوستم نازک ده غشای مخاطی هم نازک ده نظر غتانه تا نو دغه ویکس د وسیلو نه سم میکس کا په برابر اندازه یعنی 50-50% او په دغه باندې د پوز بیرون خونه او د داخل نه په غوخ پاکون کې باندې پالتو باندې دغه پوز داخل غړی وي نو امید چې د دې ساده د ماشوم مشکلات را پشین په پازه کې د چککو استعمال خ کار نه دی خصوصا کوم شای چې ورور یاد کا چې زاینوسین قطره دا خو په ماشومان که معمولا کوشش باید وشه چه استفاده نشی او که بیا مشکلات زیاد وی چون ما وو چه دغه د پوز خیگونه او د دو خیگونه لره کول بعض وقت کدایشی لگ مشکل ساز وی نو په دې صورت که کدایشی د سودیم کلورایت یا د ملګوبین و قطرو څخه استفاده وشی چه په بازار که په تیار جوشی وی قطراتی چه فیصدی هم جوره ده صفر اشاره معمولا 50% صفر اشاره اشاره ورساده چه 50% بانده تاسو پکر که مالگا و نخلی چه 50% و بورسا و چه 50% مالگا و در دخوالا 50% صفر اشاره 50% و اقا په معقم دول جوشی وی دی او ارزان هم دی که داشی و لس روپه یو قطره دی پوزی وی په میاشتو که نوی خو په هفتو خو انشالله کار کن نو دا قطره استعمال بیاد خاص زره نلیری د دو وقت و دری وقت و پزای که داشت 15 وقت لس وقت هم استفاده که او دا اقا خیگونم نرمی بی او خیگونه چه نرم کل نو بیا با غیر چکونه پاکه و بندش بیم انشالله و سره پشیم کن بل دوست دیگه
دیره من دوستانو یادونه که وچه با کبل که دا اندرا گاندی روختون دا غوگ استونی دا برخی متخصص دکتر سید امین نوری را سره ملتیا کوي نن دا غوگ استونی نروغی و پا عواملو غگیگو نبی الله خان لا کابل نا میره بانی و کهی وعلیکم سلام میره بانی
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
دا بل نه ډاکټر فاری وسم سلام نه ډاکټر صاحب محترم نه همدا دی یو سوچم کی په لې کې یو ځات نو فن نو سمي ځات تر کوي خدای خپل ځخ په کوي ما ما سنه درس یې دا چې مشه دی چې له خو او ورته دا چې خاصر نه فګرلې کې چې بیر شي دی واخ چې سنه دې فور خاطر آیا څه به پیږي بوله
او بخاو نبیولا جان او بخاو خودی که چی رادیو من گدل یا در غیق در در نکاسی رت للا نو دست سمه در موضوع مانش ورخسته یو چو پختنه بیا مو کم لیلگ میوا وردن در غیستونی در در رو رب در غیدا سرتباط لیری در خوالل سرتباط لیری یعنی کم شیخوره درد که در تا خبری که استونی دردشته خاص موسم پوری اره لیری پا جمی که زیاده پا پسیدلی که زیاده پا منی که زیاده او در غذا و در نور شان سطرو شان اخوره یا اصلا نور بعض غذاگان اخوره دوست هم سر ارتباط لیری خربوزه و نور شان
نبی الله خان منغا گوری در دوی اریک پریشوا نو بیادی اریک اونیسی دخبرانی پا دویمه برخه که دکتر سر محترم در ستونی درد نروغی در مخنیوی لپاره ناروغ شخص سره ناسته باید عادی حالت کې وي او کنه کم شي او همدارنګه د هغه خوړو یا لوخو نه چې د استفاده کې داونه بل نفر هم کول شي ګټه واخلي
نظر د عامل د سببي تفرق کن یو تعداد مرزونه خصوصا ویروسي مرزونه خو اکثرا ساري دي و کچین مریض تبا و شای لگ زیاد وی نو بیا کدهش دقا دو شیشانم که جدا که خواه خبردن بودی خاطر چه یو تعداد مرزون خوصن که مثلا یو نوه دفتری هم یو ستونی د در سبب کی نو کچیر مریض شخص د دفتری په مرض اخته وي نو د ساری مرض دی او د کی څومره چې زیات کوشش وکړي چې د نور اشخاص نه ځان لري وسط نو عمر به نور اشخاص ان شاء الله په مرض نه اخته کی ولی په معمولی ژمی په موسم کې د غادي او ریزش او زکام چدی د پاره د نسبی ځان ساتنه خا خبر ده چې مثلا یو توخی وکای افرازات پوز مثلا که پاکی وي دسمال باید کوش وکړي چې نور څه چا شریک نشي مخ په وچوي هغه دسمال شریک نشي یعنی هغه شای چې په تماس کې کی هغه او بل د هوا لري چې دغه امراض زیات انتقالي کې کوش وکړي هغه عوامل چې د سبب د خوریدو د میکروب یا ویروس په محیط کې کی په هوا کې کی لکه توخی نو د تاسې حالاتونه کې باید کوش وکړي چې ځون نرسه لکه پاریز وکړي
بله ډاکټر صاحب محترم کچیرې د ستونی د درد په وخت درملنه ونه شي څومره ناوړه پایلې لري نور کوم ناروغیو ته زمينه برابروي
په عمومي ډول خو کچیرې ویروسي امراض به ویروسي امراض هم کچیرې سړی صرف په ابتدایي حالاتو کې چنه زیاته تب نشته ورسه او نور د خاص کسالت خستګي او د جسم درد د شینی ورسه نو صرف مایات چکل او د خو غذا خوړل کده شي د مریضې د میانسته د لوړلو سبب شي او خاص نور او قپ تای کې ونه لري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن فرق نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
خدای دستر قدرت نامده جوان دمیه
زبط پاتا یا کسر شکنا او